ایران به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. ډبلیو اف پی د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. دې چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر تورک پرون وویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشمې په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین پی یالات کې پر روغتون هوایی بریدو شو چې له عمله یې لکتر لګه 3 کسانو وژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان شول. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیسته ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغان ښځو یوې ولسی محکمې د طالبانو مشران د بشري حقونو پر نقص تورن کړل. د محکمې دغې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل یو شمیر افغان جونې وایي اوسنیو واکمنانو هغه حقونه ترې اخیستي چې اسلام ورکړي.
زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا خو هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړي دي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې په عصري وسایلو سنبال یو نوی جیم خلاص شوی دی. ځوانان یې هرکلی کوي. یو افغانه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ماشومانو ته داستاني کیسې تصویروي.
ما خپل ماشومان چې ډالو یې دل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملاحب د طالبانو د مشر ملاحبت الله خونزاده په ګډون ګڼ جګپوړي طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې یو راپور ته ویلي و چې دا حکم سیاسي انګیزه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو هم دا حکم تایید کړی او هرکلی ترې کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجنونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 11مه په هالند لاهه کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2020 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د اوومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژمنو په نقض تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پرېکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزې ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پرېکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او انجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل
The ruling highlights and affirms what women and girls in Afghanistan have long known.
په حکم هغه څه په ډاګه کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض، د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
د یادونې ده چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بند خونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 8 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخ محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دی زبیح الله مجاهد راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او انجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، له شپږم ټولګیو پورته یې انجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
و مې ورته چې یوې ولسی محکمې په هالند کې یو پریکړه اعلان کړې چې په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر مشران تورن کړي چې د بشر ضد جرمونه کړي. د طالبانو حکومت لا دغه پریکړه په اړه خبرګون نه دی خوده لای، خو وړاندې تر دې د ICC یا د جرمونو نړیواله محکمې ورته حکم ته په خبرګون کې ویلي و چې د هاګ محکمې دا حکم سیاسي انګیزه پر اساس اعلان شوی دی. بلورته یو شمېر خځې او نجونی وایي چې د طالبانو هغه ادعا سره موافق نه دي چې وایي د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي. دوی وایي هغه حقونه چې اسلام ورکړي د طالبانو چارواکو ترې اخیستي. تفصیل به لسنا کاکړه وورو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تعهد چې ګوندي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقض کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مې راکړي وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړي دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوي دي.
بل نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وي ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دي په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم وایي طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل دا تېروتنه او ګناه د اسلامي شریعت په نوم ونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11 نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولونو او هیوادونو کې تعریف کیږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین په اړه ورته دعوی کړې دي. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوي دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونې وروسته لاغري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10 نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بېوزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یوه اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان واک ته تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په وار وار له دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورځو د سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي روسیې ته د دونباس سیمې ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوي، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به له احمد شي براوو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لانجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبه پر ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د ځینو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8 په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنگتن ته سپارلې خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمي نیمي په AI کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړي چې د ماشومانو داستاني ادب تصویري باندې ته واړوي او په دې برخه کې عملاً کار هم کړی. د دې له هڅو به وروسته خبر شي. خو اوس ورځو د پکتیا مرکز ګردیز ته. دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی، هغه دا چې په ګردیز کې یو نوی لوی او په ښو وسایلو سمبال جیم جوړ شوی. دا چې دغلته ځوانان او د دې جیم مسؤلان څه وایي، نجیب الله خیل پر دا راپور استولای.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوي جې مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش چې دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډېره بریده دا وسایل کال په کال نوي وسایل راوځي، هر قسم د عضلاتو لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نوي وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به انشاءالله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیلې سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زره ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. خو دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، خو لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یغنه خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت انسان لپاره یو دایمي فیزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وخت ته ایګل روزانه ته وخت ته ایګل اخر یو دیوال او کور جوړیږي. روزانه راځي ورزش کوي، روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډېریدو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین ول
الله الحمد وجد ډیر خطر تر روان ده، زکه مکه موږ جمعونه لره لغه کوچنی وو د ورزکاران تقاضا او په وخت کې دمر زربت نه لره. دا معلومی کی دام داسې نظم پکتیا کې ورزش د خطر تر روان ده، زکه اوس خلک دی ورک پنګونه کوي. نن یې مثال ده تقریبا یو لک او شل زړه په پنګونه کې نو ورستر بلی پکتیا کې ورزش په خطر روان ده.
یاد دی وی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د میاري لوبغالو او ورزشی کمپلیکسونو د سپورتی وسایلو همدارنګه په مالی لحاظ له سپورتی ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلیدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو لجمن سره سم راځو دی ته چې کریمه نیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کې په دې برخه کې کار کوي چې داستاني ادب د ماشومانو لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی سره تصویري بڼه ته راوړوي. کریمه تازه د ای په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لومړی برخه بشپړه او خپره شوې ده.
راځئ نن د کریمه نیمی صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
ښوونځي ته نه ځم. د سهار
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمی نیمی لخوا د ای پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کار راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمي چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسېږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګېږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګېږي؟
نه ته خو مې بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم. ورور دې دی، خور دې ده، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمي ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي:
تر دې نه پورې چې څه زما په فکر کې و هغه لاس سره راغلل. یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې، یعنې د دې داسې میاشت مخکې، ما پر دې کار کاوه. د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولی چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبره یې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمي زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمي وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
چې مې خپل کړی دي، دا چې دي دا وړیا دي. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی، دا د ګوګل دی، او دی یعنی څه کولای شي تصویرونه، چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي، لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دغه د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک او اکاونټونه پچلوي.
خو اغلې کریمې وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل، او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دیور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دائی جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دیور
دی واخلم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلای او احترامات میومنه قدرمن او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم د نن ورځې درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدرمن زکون کې برتر او جوړه صحت مند او سجه او د صحت چمې بوم پتنوي خوشاله کول لې زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسی مضمون د افغان مشورې مرمن اړوند دی د افغان مشورې مرمن پیژن او د هغه د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کوو په چیرې ورځې لستونه کې مرا تاسو اتلې افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ او ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او آماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوږ زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم رابعه بلخي رابعه بلخي څوک وه رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کوونکو لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده درنو او قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او هم چنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړی دی او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویل ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراژیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. درنو خوژز دکون کو مېرمن ربیعه بلخی د ټولو افغان مېرمنو لپاره د جرأت ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود کلتور عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. ربیعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. اینې مېرمن ربیعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ مېرمن ربیعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. اینې د مېرمن ربیعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن ربیعه بلخي څوک وه. مېرمن ربیعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن ربیعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د مېرمن ربیعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستلای شي. مېرمن ربیعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څرنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالو زکونکو، لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتن وي. درنه او ګلالو زکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس پم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنه او ګلالو زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو باندې نن ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ترنه او ګلالو زکونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست د مېرمن ربیعه بلخي اړوند به موږ تاسو مېرمن ربیعه بلخي وپیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپیژنل چې مېرمن ربیعه بلخي نه یوازې د شاعر وه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې دا یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټولو سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولرئ او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغېزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کېږي. نوموړي د ښځو د حقونو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زېږېدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړی وه. د هغې پلار محمودي طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې یې ژور اغیزه کړې وه. ولو چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په هکله کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودي طرزي نومېده او محمودي طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړې وه او د یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا شوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د شکول لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول سي. ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېنسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجونو ښوونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجونې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجونو ښوونځي چې جوړ سول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنې د ملکې په حیث یې د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان رامنځته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ښځو ته الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسي. هغې هڅې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنایزیشن او د جنبشونو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایه طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایه طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایه طرزي ټولې افغانې میرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایه طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایه طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایه د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه، چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایه طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل، چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایه د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل. او وروستي کالونه څه وخت وه؟ په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یوړله. او وروسته له 100 کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاش کې ملکه سرایه طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از مرا ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څه پورې د لا په مان ښه وخت درته غواړم.